سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه، او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لکبله په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښې لمنځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې وه. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته، او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
توقع دا شوه چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی، او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده پاره شکل باندې مختنځي، خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده، تر اندازه پر فساد هم ده. خارجی موضوع خپل دبليو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا څه لکه یو لنګ غواده دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځورلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه په هوای، او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځه وړلو حادثه بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګند شو چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی، او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي.
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیري پکې ویټامینونه دي، پکې پاکي اوبه دي، پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو. چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندۍ ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده، چې د خولې لارې ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلې دی، خدا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي، خوسانه شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دی دا پکې استعمال کی.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر 200 او پاکستان کې 500 تر رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې 13 دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وي. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وي. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخیږي، او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 واکسینونو تطبیق مهم بولی او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سه ماشوم نو سز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر من یوتن کو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خزو ته پرېږدي لبل په لوا کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لګ جوړول شوې دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سیوې زما د لیور خزه مثلا ته له پلان کړو یا کوم مافل او په لړ خپل د پلان کو نه مافل ته غیزه کوي لورې چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خو زړه نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې دی و چې تاولې خپل لورونه ساتله ته ول لاړ چې لاړې ول د لور ویولو اوس نه ژوند نکنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او خزه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه د پلار طرف ته دوه په خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپې خام راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو باز نو کده سیاست نه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نو خلاص په کور کې کینه نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دوم را اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال دولت د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس شي فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې اوس جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالینه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم را خو کول شي چې دا نه همیاش د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راځي مال نه همیاش د اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک کوي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو فروکا هغه نو شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونه شي دا خزه په مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما شو جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د قبل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه ده خپل یو مور یعنی د طرفدار کې د سې دغه اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه د مهربانه څونه سي مور له اولاد سره دردېږي پلارم دردېږي خو کوم ستونزې سي مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیری هغه سي هر پلار سي ځان ته وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي نه قراري هر څو سره تیری نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي او ماشوم د زوبل سي او د هغې مسؤوله باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سي لیدلي دي
ډېر زیات هم لیدلي دي الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسؤول ټوله مور کړله سي دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې سي ماشوم نو سوځدلی چای یخو هغه سات خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلېږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم به غیر زوبلې دونه لوي سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خیر خپل خزه سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمن سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امو نه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریکه باندې زکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه هم دغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده سره خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې ورسره سره ورسي ک چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخته سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه صفه دا رقم غورځي دوه یا په یو دسه مشکل کې مور ته وایي سي ولادت مجرمه دا کار ته لوج نه سوای دا باید ته دا رقم کار نه
کلیو باندې کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلې دوی دلته دلسي وی پلار که باسي وادمي اته د درس برخه مور ته ورپریږي دلته څومره زیانونه رامنځته کیدلی سي
ډیر زیات په دې کې اولاد له بي تربيګي لمده جن شروع کیږي کله سه یو پلار د ټول مسولیتونه مور ته ورپریدي او مور به رسیدګي نسی کوي ډیره مشكله د ټول شایم ته یو خزه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه نه پاتې کیږي هغه پاتې برخه سده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیاوي پیدا کوي دا نیمګړتیاوي د اولاد په بي تربيګي باندې وړي خزه صدا مسولیت ورسپاري نو خامخاله غنې او څه پات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل میډ نه پټ کړه د ماشومان لپلار نه دا خبره پټ کړه لمده جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسره ته وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ کوم کارونه پلار کوي او تا راته وایي چې څو اولادونه لرې
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او ولس کلم دی واده کیږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلن ده او وړکای زوی مې سده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار
داسې هغه په کارو کې مصروف وي زه خپل ډیر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت ز خپل په غاړه واخلم خو به هغه څه ته سه زه پیګم سه دغه لته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا د څه کوم خبره ده سه مریضي د څه مشکلې سه هغه به پلار په خبر سي نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زور ته وایم سه دغه مشکل یا د مریض یا د ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره و نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي د څه کوم وخت کوم مشکلې سه هغه زنه سم کولای هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل دی تر غوښه زه حل کولای سم زی کوم او کبیانو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سره رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سې آینده دغه اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کاري وایي سره دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعد کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دی ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد سه ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه سه په خپل منځ کې په یو غږ نه وو. د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګي اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سه کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبر سه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سلام غږ نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نه زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید هغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زه نو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلی دي، ډېر مو کتلي دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډیر جوړیږي ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بخي سه پر ته نږدې شوې ده خو په هم داس چندان نه و
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کېدلی سي په راتلونکي کې
ډیر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نه شي په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي او تقریبا که وای 50% باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو ماشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان خزي دلته نه راوړي دلته ماشومان ډیر وي او اته دنې ماشومان وي نو ستونزې مور ته هم بخي ډیر دي او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي په دغه برخه کې باید تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل فیصده د ښځو مربوط دي زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره یا د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دي مینځلي
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي خو جامې نه
ښه جامې دی ولې
نه دی مینځلې چل نه راځي که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لږ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم په کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې په هره برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو دغه برخه کې هم ډېر مصروفه ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شوی وم په کومې برخې وي ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی دوی ډېر ریخې مشورې ځینې وخت خپلو خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دي پټ وساتلې کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره د دغه شریک کړل کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه یې تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هېڅ شی هم نه شریکوي زه دغه کار کوم زه یې ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي او داس مشورې را کوي چې هغه ماده پر مختګ سبب ګرځیدلی دي او په ډیرو کارونو کې مشورې را کړی چې خیر دی اوس کتوانی شوې لک صبر وکړه دا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زړه تورې شویم زماته شویم نه هلی شویم او چې هغه دوی مشورې ماته را کړی دي بیرته هغه کار ته ځه حسولایم او نتیجه مثبت وي.
بله د سیم لیدل څه ویل چې کله یو ماشوم یو ستونزه سره مخ کیږي یا ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکول رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایي؟
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلي ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شکه کومه ستونزه درته پیدا کیږي هغه هم ورسره شریکه وه او که ماشوم خوږیږي زخمي کیږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي همغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% هغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کول. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو هغه قانون ده.
بله راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګل مثال لري ځکه په ځنګل کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندۍ او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال دی هغه به حقوق نه دی هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده تر څو ټول وګړي وشي کړي د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند بکی نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري
bale مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نه لوستي دي په قانون باندې خبر نه دي د چا مسولیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت د قانون په معنا د قانون په عملی کولو باندې وپوهوي
په قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړاول است یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دي چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي لکه هغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندي
bale تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکله مخکې په قانون کې ذکر شوی لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکله مخکې ذکر شوی د چکتوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده او کچېته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شي او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه د دې قانون نه نو هغه عذر نه ګڼل کیږي نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی او ځین نور جرایم به چې هغه بدرانه قانون گذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی لکه غلا لکه تجاوز لکه داس قتل دغه موارد نو هر جرم ته جزا ماینه کړی نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې د سیاسي قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملی کولو وړ وي او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي ارته نارمل روان وي د دغه لپاره څه کول پکار دی
بدون شک چې اره ټولنه د خپل مطالعات کوي د خپل زیربت او قانون لري د قوانینو له خاطر نو لازم ده چې باید په دې بخش کې د جامعي کمه ضرورت چی دی کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کې دوه جنبه لري او کني لري که چیرته په کم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتی ارګانونه دي یا هم قضایی ارګانونه دي دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته لسره یې هغه پیشنهاد کړي نو لازمه چې ارګانونه حکم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کوي د کوم قانون چې عملا جریان کیده د هغه د الله وسایل له خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پښتنی وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړه ده تاسو له دې قانون راضی یاسته کنه یاسته آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي
bale موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبره کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون چېغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملی کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولای شي
په مجموع کې د افغانستان قوانین وس په یو ګون حالت کې وي. موږ په ډیرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځین قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوی دي، ولی مخکې د قانونو په بخش کې خورا ډیر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځین موارد دي هغه عمل کیږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي. خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قوانین نسخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه. هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته، هلته به ټوله زور خبره کیږي. د حکومت په ساته کې خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری، هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي، ولی که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي، هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري. کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده، په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله.
راځو دې ته چې موږ او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو مادو پویږي، عملي کوي، دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري، غوته تشریکی، غوته د قانون د عملي کولو ګټي، د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
دغه په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی، هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسی. ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی. که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی، کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پوه دي، پوهیږي د حقوقو مواردو کې، د شریعت په مواردو کې، د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوی شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهي نه لري له دغه مواردو نه، هغوی ته دا آگاهي ورورسی تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسي. که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه ونه وسي، له حقوقو نه آگاه ونه وسي، د شرعي مسایلو نه آگاه هونه وسی، نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولاندي کي او سبا طبعا هغه متضرر کیږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پوهیږي په یو موضوع باندې، هغه په یو مجلس کې، هغه په یو د واده، د خوښۍ، د غم، په هر مجلس کې کوی شي چې هغه د خپل د ټولنې نورو وګړو ته چې هغوی له هغه نه آگاهي نه لري، د هغوی سهم ته ورورسی او هغوی آگاه کړي.
بله، خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو، نورو ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملي کېدل ګورو، د خلکو اوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کیږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چیرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کیږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کیږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چیرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کیږم، ضعیف نه پاتې کیږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کیږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتی دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده هغه ټولنه کې وسیدل الته خلق ته سکون ورکي الته خلق ته آرامش ورکي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې کو هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې منګه ویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانين لري هغه هغه حکومتونه دي چې هغه ډیر زیات پر قدرت دي او هغه ډیر وخت تیر شوی د حکومت ولې څخه نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې منګه کچیرته تیر دا ورو او کچیرته وس دا ورو ده نو منګه اکثرا حکومتونه ډیر د پاخې کېدو حتی نه دي رسیدلي. یعنی د سینې دي شوی چې منګه په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شوی دی او هغه وخت هم تعلیم کچا کم او هم د روابطو کچا کم او هم د اطلاعاتو کچا کم و. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال 4 کال 15 کال 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگي ماحول کې په جنگي جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره، هلته د قدرت خبره، هلته د توپک خبره. نو منګه هیله لرو چې خدای پاک منګه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړۍ کې تطبیقیږي منګه ته هم خدای پاک راشي او منګه هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کړي. د دې هیله منګه هم لرو، ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې باو چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچ زوراور و نفوذ بدلوده. متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده، دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول بخاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شد خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خولاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوق څخه دفاع وشي کله نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به بیا دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربانی د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څه ورته نوم ورکو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري. او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي، دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به پام دی باندې سره راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو ترسره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
ازادي راډیو